سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو
د سره صلیب نړیوال کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته ډیر لاس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سره صلیب نړیوال کمیټې لوري دوی ته په ډیر لاس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي متر ترمنځ وي د شنبه پرز د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لکتر لګي یو تن مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو وو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالر په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالر په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو شریکانو سره په دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي لزمه کې ځمکې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلې او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایي شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربندې شي بیل لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داډیو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ نه شو بدلولې ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوې دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منه ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړي د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روان دي د تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په شلمه پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزار اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه تللې د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه شي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت 4 چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه ورې د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړ ویروس اخته شوي دي دغه نوښتې رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سشکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزړ وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګزن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمېنې اسلام آباد کې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا، ناامني او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي، نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي، د هغو کیفیت ډېر ښه نه ښه نه دی پاتې سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه دی.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس پنځه محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر پنځو کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، مالین ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای؟ نو دا خزه چې شي وخوري، ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړي، 200 روپۍ د اسلامي ده، تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلې، او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېرو ملتیم وکړئ. قدرمنوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دونه ډېر نه وو پخوا. په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوم، مثلا کېدی سو پلاو به یې کار کوم، کېدی سو خاون به یې کار کوم، کېدی سو ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي، هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي. او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نامې پسه ته تر خپل سیاست پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه چې ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سوده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم، او پلار مې کم از کم په 2 میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم. د دې دوا یې که نسم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا په کار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په 20 روپۍ تن فروشي کړی، 20 روپۍ د اسلامي ده تقریبا 5 کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ سره نه ده،
نلری دیخه. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوګه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي. ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیوادي که څومره اسلامي هیوادي تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینهو لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپل انجونې یا خپلې خویندې د سیزایونه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژه کې استادانو جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیاتې خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاخ کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي، پرېښودل شي. دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هغه د کالوی ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي. دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل لم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترې نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر نجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه نجونې له ځان سره کارمندان مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مله فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل لهغه افسردګۍ نه خلاص دي، له هغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، او فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړي، هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر و، زه له افغانستان نه لاړم واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زما نوی واده کړی و، زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مردوزي، دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو څوک، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنې دي، ایجاب ده، دغه چیز مونږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې مونږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېرې چې دي و په کور کې کار کوي. مونږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېرې ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شي تا سره کار وکړو. ډېرې بېرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردانې 650 نفره ما په 40 کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر قسم درته خرمه چې له دارلمان نه ډېر لري لري منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لري و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدم چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما یې شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي د موږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره د موږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دوی وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دی داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ماته چېرته ځي
ډېرې ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره ده زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره سوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه یا په پنځوس وه وایي ولې د محرم نه ده و بابا وایي زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه هغه له دې ځای ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېرې د موږ ښځې د موږ ډېرې نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېرې نهسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دینه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې وویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو هغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینې آماده سوله د یو قالینې موږ ته شل زره یا پنځلس زره روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
هو دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېرې په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالیې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګور د دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیری کزي دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دستر ګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جګ د زحمت خځې باسي تاسو غواړی امدا وایې
وو په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډۍ کې سي دي خو غون دوکانونه د نارینه و دي یا واخه ځات یال تزي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نسته چې واخه ځتنۍ باندې لاړه سي منډۍ ته چې واخلي مجبور ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه اوسته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنی په دې لهر لحاظ موږ ته شکست ده لهر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما مېړه معتاد و ما ډېر درد ولیده پنځه اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن میم رسولی تیسی خارج کدی آده درس وی آغا میم ده درس لپاره لیگلی زی دوی درس وی خپل آینده جوڑن کن پا ما عمر تیر سوی ده ما لیدلی ده یو خزی تا پتانای زون دیر سخت ده دیر مشکل ده ده اوز هم دری سلوی کالا می عمر ده ده اوز زر پا دیر بد شرایطو که زون کو اما بیا مبارزه کن بیا مویم هر چون خبری ده خلکو ناورم زی پا قصه که نیمای مکو سی و دی وی اما زی خپل کار کو پا دی خاطر سی زی خدای پاک تا می غاره خلاصه ده نو زی خدمت کو ما
که پا دی باندیرات خبری وکی چه دی تاسی راتون که پلان بچه وی افغان جونو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدک رپاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توان پوری علیزالی که ویچ دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان موچه دی
زغاله مثل یو تولیدی جوره کما چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غواله ما چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تا خده هم دی منگه خلکو تا خده هم بیرت سرمایه کیگی ام دی افغانستان قالین سی مثلا خارج تزی دی پاکستان په ناموزی دلته جوړیږي مارک و هلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خاینان دي ولې د سکتی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریانه پاتمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغانی کالی جوړول زکه یا د قالین جوړول زکه یا لاسی کارونه زکه علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دی مسلک تراغلی
والا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکین نه دی مالقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار د ما پلار شهید سه کماندان دی فرقه اشت نو زه پاتې سوم مترته دا د ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې ته ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم له ایران ته بیرته راغلم نه کاله بعد ما بیرته شپې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو او اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره کتیګه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نسم ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه تو زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوان دی یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه
بلې که داسې اوس راته ووایه چې افغان میرمنو ته څه ویل لرې تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې د خپلو تجربو نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته یې نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
څ وخت باید نا امید نسی په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا ده چې دوی یعنی نا امید نسی یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان ځان د سینکا چې زه ولای و خزه مناتوانه يم نه هیڅ وخت و خزه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خويندې او د مونږ مایندې د مونږ مورګانی یا د مونږ خبره لورګانی بایمت دي شکر ټول افغانان به بایمت دي اما د مونږ خزه خصوصا د افغانستان خزه ډېر بایمت دي یعنی دوی په ډېر مشکلات باندې به هم دري کی واقع سره دري
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
قربان دې سم ژوندې اوسئ
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان د مسؤل احساس کی دغه د امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او دغه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي نه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ دغه خلک لرو څه متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک موسی یعنی دغه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه منتي خې ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سد وکي ستو وکي دا څه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسف نه دا ستاسو په موطن کې او دا دوی حق دي کسبو شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني څه حق لري که خله د کنر د هر کار ته دی بعد دوی د زمينه مسايده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او د مدون شاین دي او د لیکسي وي دي په منابعو کې ستا د هر خله چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې دي په امر سره وادو کی د تجارت او تجارت کو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره ته خپل تجارت په ستلله او د ایجوان کو د پدی معنی نه دی صدا کوم معنی نه ستای نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پری دی دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعی دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د ازادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کې لوی شوی ځان په خپل رسولي او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې و لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپوه قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې چیرته پیدا شوی یاست زده کړې مو چیرې کړې دی او څه دندې مو تر سره کړې دي
جناب نوري صاحب په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړی دی او لږه ورسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 سم ټولګي پورې او له 12 سم ټولګي ورسته بیا د ژورنالیزم پنځای ملوستي او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم متم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګو نه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوي فرهنګ، نوي کلتور، نوي ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه. نو غربت رادیو ټلویزیون شبکه وا نو پاره کې مې دنده پایل کړله اغل ته مې پلومړی سر کې کوچنی خبرونې درلود بیا قرار قرار اغلم د خبرونو او نورو برخو ته بیا مې د رښتخ خپل چې په پانتون کې انتخاباله دوه رښتې موجود وي یو رادیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپی مسایلو برخه وا یا ورځپاڼې اونیزې مجلې او دغه مسایل وو ما د رادیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم ښایي دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه دغه چې تاسو اوس وایي ایا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وو بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ د ازادۍ له پلوه د کیفیت له پلوه د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي دا به په هره برخه کې کار کوي دا به حقوق هم کوي دا به طبي ژورنالیست هم وي دا به قضایي ژورنالیست هم وي دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي
مسلکي شوی نه دي یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولی
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې، اوس جګړه درېدلې، اساسی خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لږ سری کار وي هغه یو مشترک کار وي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کومه چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او کنه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازۍ د راتلونکي لپاره
انګلیسي صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې 3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي او اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پرېس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل دا خلک اکثرا په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وي. دا ځوانان نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پانتون باید جوړ سي. دا ولایت خلک ډېر تي لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړ زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یونس کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت رحمان معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک واک ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي، نه د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت ملي، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لرئ؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لرئ؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې